اردن کو د مشال ډیو د نور زینا سات خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې اورې د پښتونو ژوند غرزنګ یو مخکخ د هغه د خوشی کولو امر کړی دی عدالت د غراز په کورم کې د بدمنۍ د پیښې په اړه یو راپور لرو په شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې له بشیر ګواښ دې سات تازه خبرونه وو
سن هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید ته اورول شوی عمر قید سزا ختمه کړې ده. په کورم کې درې کسان په هدفي برید کې وژل شوی دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د طالبان لخوا شپږم ټولګي پورته د جنکیو ښوونځیو بندولو له 1 میلیون زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې کړي دي. د خبرونو تفصیل سن هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان د جون په 14 مشهد ریډي ډول چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي لامل قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختم کړه. د روان کال د مارچ په 2 په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت قاضي طاهر ته عمر قید سزا اورولې وه. پر هغه تور و چې د تقریرونو له لارې د پاکستاني ریاست پر ضد خلک پارولي او امنیتي ځواکونه یې بدنام کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قاضي طاهر په بری کېدو خوشحالي ښودلې او په ټویټر لیکلی چې نوموړي ته د عمر قید سزا د داسې یوې مظاهرې په بنیاد شوې وه چې قاضي طاهر پکې موجود هم نه و. هغه غوښتنه کړې چې د بي ټیم د نورو غړو په ضد د مقدمې ختم شي. د کورمی چارواکي وایي یو ځایي قومي مشر او دغه دوه ملګري په هدفي برید کې وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې یو یو دوه دوه مشر اشتیاق حسین بیګم مشال ریډي ټول چې د جون په 15 په کوټکی کې وژل شوي ملک مومن خان او ورسره ملګري لایق خان او یونس خان وو. د قومي امن شورا غړی مومن خان په دې وروستیو کې په بلدیتي ټاکنو کې کونسلر منتخب شوی و. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. د دې ځای د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په دوسلي او بل په میرالي کې په دې مزورون کې وارس اخته شوی دی. هغه زیاته کړه چې نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسینو د کمپاین اخري ورځ ده خو په 8 تاریخ به بل داسې کمپاین پیلوي.
د شمالي وزیرستان مشهورنه علما کرام صاحبونه ته کشورنه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مې شتیم دې سي توستا توس د بچون و ته روبو سي چې دا ویکسینېټ کیږي. دا نه خواسته د بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چې تا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ویر سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزن ناروغي لس پیښې ریپورت شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچ لیوای په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغې د جون په 15 په جنیوا کې د بشري حقونو شورا په 15 غونډه کې وویل چې اوس مهال افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې ورځې تیروي. هغې زیاته کړه چې له شپږم ټولګي پورته د جینکو د ښوونځیو بندولو له وجې 1 میلیون او 1 لک نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبان وایي د نجونو د تعلیم په اړه به د شریعت له مخې پریکړه کوي. طالبانو د 2008 کال د اګست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپه کړه. تر هغې وروسته یې په ښځو د مخ پټول جبري. په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمی او له شپږم ټولګي پورته یې د جینکو ښوونځي بند کړل. په اوکراین کې دوه غو پخوانی امریکایي سرتیري چې د روس پر ضد د اوکراینی ځواکونو مرسته کوله د اوکراین په مشرقي ښار خارکیف کې لادرکه شوې دي. ویره ښودل کېږي چې هغوی ښایي روسي ځواکونه نیولي وي. د لادرکه انډي هین او الیگزاندر ډرو کورنیو د جون په 15 وویل چې هغوی سره یو روسي تماس یوه اونۍ مخکې شوی و. دوی او د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سړی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی خو تر اوسه یې په آزاد ډول تصدیق نه دی شوی. د امریکې په وایټ هاوس کې د ملي امنیت وایان جان کربي ویلي که دغه رپورټونه تایید شي نو د خپلو دې امریکایي وګړو د خوشي کولو لپاره به هر ممکن وس وکړي. د یادونې ده چې روس د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی و. تر هغې وروسته د ځینو هیوادونو پخواني سرتیري هم په جګړه کې د اوکراینی ځواکونو ملاتړ ته ورغلي دي. بلخوا روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پر سیویرو دونیتس ښار خپل بریدونه تیز کړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په دې ښار کې خواشا 2000 ولسی وګړي بند پاتې دي. د اوکراین د پوځ مشر ویلي چې روسي ځواکونو په یو وار په نهو خواو کې بریدونه کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګوخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. سن های کورټ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ قاضی طاهر مسید خوشی کولو امر کړی او په کورمه کې د یو قبایلی مشر په ګډون درې کسان وژل شوي. د سیمې یو مذهبي عالم وای
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کار وخلو.
او په شمالي وزیرستان کې دوه نور د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي.
د شمالی وزیرستان مشرونه علما کرام صاحبونه ته خواندې ماندې ته ټولې ته دا ریکویسټ کی چې کله میش ټیم دې سي توستا توس د بچونو ته روبوسې چې دا ویکسینیټ کیږي.
او په سواد کې خلک ولې د موټروې جوړولو زد عدالت ته تللی.
ټول موټروې تدی او یا پیسد لار جدا د په زریز مکو کې د په باغونو کې د په کورنو لپاسه ده او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه د عدالت کې چیلنج شو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې سن های کورټ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ قاضی طاهر د بری کولو امر کړی دی. نن د مقدمه په وخت عدالت د سبونو د نشټوالي له عمله دا پریکړه کړي. د روان کال د مارچ په 2 منټه په کراچۍ کې د ترګریزه دی عدالت قاضی طاهر ته عمر قید سزا اورولې و. پر هغه تور بوچې د تقریرونو لارې د پاکستان ریاست زد خلک پرولې او نتیج وکونه یې بدنام کړی دی. قاضی طاهر د الزامونه به بنیاد بللې و د شوی سزا پر ضد یې های کورټ ته درخواست کړی و. هم پر دې موضوع مو لږ شیبه مخکې په کراچۍ کې خپل خبریال نیازل خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
نن په کراچۍ کې سن های کورټ د پی ټی ایم د کراچۍ یو غړي قاضی طاهر چې د ملا طاهر په نوم هم یادېدو د هغه ته هغه سزا ختمه کړي او د هغه د پریښودو امر یې کړی دی. کومه سزا چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد نمبر عدالت دویم هغه ته اورولې وه چې هغه ته یې د عمر قید سزا اورولې وه. بیا سمدستي پولیسو هغه نیولې وو او د دویم مارچ نه تر اوسه پورې قاضی طاهر چې دی هغه د کراچۍ په زندان کې دی. که د دې مقدمې په اړه موږ اوریدونکو ته ووایو نو دا مقدمه په کال 2019 کې د کراچۍ په اټلری میدان تھانہ چې کومه یادی کې پاغه کې تر چوي و چې په دې مقدمه کې د قاضی طاهر سره د پی ټی ایم چې کراچۍ نور کم غړي دي نور الله ترین دی بیا دلته محمد شیر مسجد او نور کسان دي هغه هم په دې کې چې کوم دی نامزدو یاد غونمونه هم خو په دې کې صرف یوازې چې کوم دی علمزیب مسجد چې 2019 کې پی ټی ایم په کراچۍ کې یو غټه غونډه کړې و. دغه جلسې د پاره د پی ټی ایم چې کوم مشران دي منظور پښتین علي وزیر او نور هم راغلي وو. بیا پولیسو دا غوی په زده مقدمه وکړه او د مقدمو رستو صرف یوازي علمزید مسجد په کراچۍ کې ونیول شو. نو داغه د خوشی کولو لپاره چې پی ټی ایم په کراچۍ کې مظاهره وکړه دا غیر رستو بیا پولیسو په غو بل مقدمه چې د اټلری میدان تانه کې در درشیو په 19 فروری کال 2019 کې کړی و. پولیس خو دا تور لګوي چې قاضی طاهر د ریاست او ریاستی دارو په زده په دې مظاهره کې چې کم دی د پریس کلب مخې ته چې کوم مظاهره شو په دې کې خبرې کړي. خو یاد خبره داده چې قاضی طاهر په دغه وخت په کراچۍ کې نه وو او هغه په ډیر اسماعیل خان کې وو. نو په دې اړه ثبوتونه چې کم دی د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ او قادر چکنډاپور دی هغوی نن عدالت ته وړاندې کړي او بیا د پولیس سره هیڅ ډول دا ثبوتونه یا نو چاغه یا یاد عدالت ته چکم دی وړاندې کړي وي. دغه لامل سن های کورټ چکم دی نه صرف دغه د سزا چکم دی هغه ختمه کړي دا بلکې هغه د خوشی کولو امر یې هم کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږ سید او د کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان تاسو ته معلومات درکول چې د سن های کورټ د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ قاضی طاهر د بری کولو امر کړی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اذن کو په شمالي وزیرستان کې د نور ماشومان پولیو یا ګوزن بهل دي. د دې ځای د صحت څنګ چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسلی او بل په مرلي کې په دې مازورون کې وایرس اخته شوی دی. دی وایي نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین اخیری ورځ ده خو په وشتمه نیټه به بل داسې کمپاین پیلوي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزن ناروغي لس پیښې رپورټ شوې چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شوي چې د سره دغلته روان کال کې د ګوزن ناروغي لس کیسونه پوره شول. دوی وایي چې رزمک ډویژن تحصیل دوسلی د دولس میاشتې ماشوم او د میرعلي د یولس میاشتې ماشوم د ګوزن ناروغۍ نه معذوره شوي. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبتې پیښې ثبت شوې او دغه لس وړه مثبتې پیښې شمالي وزیرستان کې شوې. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې دغلته د ګوزن ناروغۍ وایرس خور شوې، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورېدو مخه ونیسي.
اول کیس چې روغلی دا ایټم نه ونسا هیسا پیری میژ درې کمپنی نه وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولې دی سپی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله مشتیم د سیتوستا توس د بچونو ته روبوسې چې دا ویکسینېټ کیږي. دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چېتا مېر پلور غلې کړې وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کیسونو راتلو وجا د غلطه په مهمونو کې د ولس ادم تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساس کو پاړه منفي سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوې چې په دروغ د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخکې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنه کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان ریپورت کړي نو ورته خاندانی دښمنه جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي او مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو کترو نه محرومه پاتې نه شي او په سیمه کې خور شوې د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږ استئ اوریدونکو، تېره ورځ په کورمه کې وسلوالو د یو ځایي قبایلي مشر په ګډون درې تنه وژلي او یو ژوبل کړی دی. په دې ضلع کې د ژغورنې د ادارې یو یو دوه دوه چارواکي وایي ملک مومن خان ماسپخین مهال د خپل ملګرو تر څنګ له پاړه چینار د صدې پر لور روان و چې په کوټکی کې یې وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی. پولیسو د ناصرګند کسانو زده مقدمه درج کړ او پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د طارق قریزی په راپور کې.
په کورما کې د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو قبایلي مشر ملک مومن خان له خپلو دوو نورو ملګرو سره مړ کړی دی. د ژغورنې ادارې ریسکو 1122 چارواکی اشتیاق حسین مشال لوډیو ته وایي تیر ماسپخین د حقدارې ملک مومن خان په خپل ذاتی ګاډي کې له پړه چیناره د صدې په لور روان و چې ورباندې په کوټکی کې وسلوال برید وشولو چې پکې د هغه په شمول درې تنه مړه او یو بل ژوبل شوی دی.
پکې مین ټن پړه چینار روډ باندې څه نامعلوم افراد ګاډي باندې بیر کړی دی. اطلاعات مطابق واقعي کې درې کسان مړ شوي دي او یو کس پکې زخمی شوی دی. مړو کسانو کې ملک ممین خان، لایق خان او یونس خان شامل دي چې د دوی جستخه کې ریسکیو 1122 کوروم THU هسپتال سادی ته منتقل کړی دي.
د شاوخوا 500 کالو ملک مومن خان د نېشنل پیس کونسل تنظیم مقامی چیئرمین وو او هغه په بلدیاتی ټاکنو کې د کونسلر په څوکې هم منتخب شوی وو چې داسې د قبایلی مشر رجحان د سیمې امن او ترکې د سیاست په لار حاصلول وو، خو پرون یې وویشتلو چې باندې عام ولس خفا او په تشویش کې شوی دی. د بشرو ځای مشر کیوم منګل مشال لوډیو ته وایي د ملک مومن خان له چا سره ذاتی دښمنی نشته، ولې بیا کومه خبره ده چې هغه لمن زیوړو. قیوم منګل دړکه ورکړې که حکومت د پیښې محرکات په ډاګه نه کړل او بله دا چې د قبایلي مشر قاتلانې ونه نیول نو احتجاج به پیلوي.
کوم خلک په دې کې لاس ککړ دي هغه د حکومت پاته دو دي، تشدګردي تنظیمونه شته دي، لګیا دي د کورمې امن خرابولې کوشش کی. حکومت تی وقت د فورن په دې باندې اکشن واخستل شي او نور موږ مزید خپل خلک دا قسم کې ټارګټ کیلینګ تا نور نه یوته. اور
بلخوا په کوټکی کې پر ځای مشر شوه وسلوال بری د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنه حسینی په سخت ټکو غندلې او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا په علاقې کې قائم د امن خرابولو لپاره شوه او سره غختلی چې یاد پیخی ته شیا سنی رنگ په ورکولو حکومت د ملوث تنانو خلاف کاروائی وکړي. د دې ترڅنګ د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان منګل هم یاد پیخه د سیمې امن خرابولو یو سازش بللې او هغه پر ځای خلکو غږ کړی چې څوک دې یاد مقصد په کامیابیدو کې مدد کوونکی جوړ نشي.
موږ به ان شاء الله پر امن وسیګو، موږ به د صبر او د تحمل نه کار وخلو. دا وړوکی غونتې پیغام دا ټولې د ما د تر منګل نه ونیسه تر اسلام آباد پورې څومره کوم چې پروت دی دا ټول کوم ته مې دا پیغام دی او دا پیغام چې زه ورکوم د مکمل د کوم په مشورې سره ورکوم. مکمل کوم مشور سره در سره موجود دی.
موږ سره په دغړه د پولیسو ځای مشر محمدی خان خبرې وکړې او نه د ضلع انتظام مشرانو رته خپل دریس راکړو. البته یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شاد مشال لوډیو ته وویل پولیسو تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي چې د پیښې ذمواران زر تر زره د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د یاد پیښې ذمواري چا په خپل سر نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې قبایلي مشرانو د وژلو دغه رنګ پیښو مسؤلیت څو وارې تحریک طالبان پاکستان منلې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردونکو، پاکستان حکومت یو وار بیا د پیټرولو مصنوعاتو یا تیلو په نرخونو کې اضافه کړې چې په نتیجه کې د پیټرولو د یو لیټر نوی نرخ څه کم 2.4 روپۍ، د ډیزلو څه د پاسه 2.3 او د خاورو د تیلو د یو لیټر نرخ 2.1 روپۍ ته ورسید. په تیرو 40 ورځو کې درې وارې د تیلو نرخونو کې اضافه شوې چې له وجې ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی. حکومت وایي د خلکو د مشکلاتو احساس لري، خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د تیلو نرخونه سیوا کول یې مجبوري ده. پاره نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل تیر شپه یو ځل بیا په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي اعلان وکړو او د تیر شپې د 12 بجو نه په پېټرول پمپونو کې نوې نرخونه عملی شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر وویل چې د پېټرولو نرخ 3 روپۍ زیاتوي او د نورو پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم زیات کړل.
24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی 89
سریش روپئے در پیسے زیادہ سره به د پیٹرول نرخ 233 روپئے او 9 پیسے شی د ڈیزل قیمت په یو کم 75 روپو زیادہ سره صد پاسا 233 پیسے شو د خاورو د تیلو قیمت صد پاسا 29 روپو زیادہ سره صد پاسا 211 روپئے شو مونږ ته معلومه ده چې دې سره گرانی راضی خلکو ته تکلیف وی خو مونږ مجبور یو دوی مداره د تباہی وا او مونږ به هیواد هغه لوري ته نه بوزو
اس سے مہنگائی بھی ہوگی ہمیں پتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے
پتیرو شل ورځو کې دا دریم ځل دی چې وفاقي حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې دا ډول لویه لویه اضافه کړې ده او پتیرو شل ورځو کې د پیټرولو د یو لیټر نرخ 30 روپۍ زیات شوی دی او د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو د زیاتوالي سره په هیواد کې د نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوی دي د ګرانۍ په وجه اولس هم په بیا بیا له حکومت د ګرانۍ د کمولو غوښتنې کړې دي او د پیښور قومي جرګې لخوا هم په دې لړ کې غونډې او احتجاجونه ترسره شوي دي خو په اسلام آباد کې تیره شپه د خزانې د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل سره په شریک خبری کانفرنس کې د پیټرولیم وزیر مملکت مصدق ملک وویل چې د هیواد اقتصاد دا مهال د پیټرولیم مصنوعاتو په سر نوره سبسیډي ورکول نشي زغملی نو په دې وجه یې دا فیصله کړې ده
کہ ہم تقریباً 9 ملین ٹن پیٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور 8.8 ملین
مونگ ہر کال 9 ملین ٹن پیٹرول او 8.8 ملین ٹن ڈیزل درآمد کوو د نړیوال قیمت سره سم کمون د دې نرخ نه زیاتو نو هر میاش بپری د خزانی نه 100 ارب روپی سبسیڈی ورکوو یعنی په یو کال کې بپری 200 ارب سبسیڈی ورکوو اوس 200 ارب څومره لوی رقم دی د دې اندازه داسې ولګوئ چې د ملک ټول د دیپا سالانه بجټ 1500 ارب روپی دی
اس ملک کا دفاع کا کل بجٹ جو ہے وہ 1536 ارب ہے
یاد دیوی چی پخوانے وزیر اعظم عمران خان او داغه د غن پاکستان تحریک انصاف نور سیاستوال د پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ په سر په موجوده اتحادي حکومت نیوکې کوي او دوی وایي د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې دومره زیاته اضافه دا وی د 3.5 کلونو په تیر حکومت کې هم نه وشوي خو موجوده حکومت بیا د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت په پالیسیو نیوکې کوي چې د اقتصادي ثبات لپاره یې کوټلې تګلاره نه و جوړه کړې
د غلامبوس راپور تاسو ورته د همدغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د دې هېواد د پوځ ویان د اوبخي تاسو بل اوبخی لګه شپه کې موږ تاسو ته راپور وړاندې کوو او د دې سریز داسې ده چې د شهباز شریف کوم چې د پاکستان وزیر اعظم دی په مشرۍ د پاکستان حکومت په یوه میاشت کې په دریم واره د تیلو بیې لوړې کړې دي د دې هېواد د خزانې وزیر د جون پر 15 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پیټرولو ډیزلو او خاورو تیلو په قیمتونو کې د جون له 14 یعنې له نن څخه د زیاتوالي اعلان وکړ پخوانی او اوسني حکومتونه چې کله هم د تیلو قیمتونو زیات کړي نو دریز یې خپل کړی چې دا ګام یې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف څخه د پور پروګرام بحالۍ لپاره پورته کړی دی ایم ایف په 2019 کال له اسلام آباد سره د 6 ارب ډالرو د پور تړون کړی و خو د 2021 کال د جون په میاشت کې یې د شرطونو نه پوره کېدو له وجې د پور ورکول ودرول په شرطونو کې مهم هغه د تیلو قیمتونه زیاتول وو د پاکستان حکومت خلکو ته پر تیلو سبسیډي یا رعایت ورکوي چې اوس دا رعایت ختم کړی دی پوښتنه دا ده چې سبسیډي یا رعایت څه ته وایي دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر داروخان سزینه کړی ده نو هغه په ځواب کې وایي
دا مختلف شیان باندې حکومت چې دی هغه یو سیکټر ته ګټه رسوي، لکه د مثال په توګه دا ټیم چې پر تیلو باندې سبسیډي ده، نو د تیلو چې کوم اوریجنل قیمت دی هغه یو دی او دی سبسیډي بل ورکوي، ودی ته چې دی سبسیډي وایي په عام اصطلاح،
یعنی اصلي قیمت بل دی او حکومت چې دی هغه پر خلکو باندې بوج رانسی یا پر هغه صنعت باندې پر دې بوج رانسی، نو دای د اصلي قیمت په لخپل جیب ځات څه پیسې پکې ورکې او هغه کست قیمت ورا کم کی کاغه د استعمالون کې وی کارچو داسې ده
صحیح بالکل دغه سید بالکل دغه سید لکه اوس حکومت چې دی هغه سره یا کات ورته وای دا د باندې څه امپورټ کوي دلته و کاشتکار ته په کم قیمت باندې ورکوي، د دې لپاره چې دی په خپل کرنه کې سره استعمال کی او دغه څه چې دی د زیات فصل ورسیږي او دغه سرکار چې دی د خپل ځان څخه تاوانی سي او د کاشتکار ته ګټه ورسی چې هغه په کم قیمت ورسیږي او دغه فصل ډیر واخلي.
یعنی لکه اوس چې مور راسو دی تیلو ته په تیلو باندې چې حکومت خلکو ته رعایت ورکولی، یعنی په کم قیمت چې کوم اصلي قیمت وي ولې ورکولی حکومت؟
اصل کې چې کوم د پخوا څخه دی دا یو ډیر زوړ روایت دی چې حکومتو پر تیلو باندې لیوی یا ټیکس ایږدي، لیوی د دې لپاره پر کښیږدي چې د دې چې کوم اصل قیمت یې هغه وي، د سرکار پر دې باندې ډیر پیسې اخلي خپل ټیکس زیات پر اخلي، نو په دې باندې حکومت چلی. دا یو داسې کار اوس روان دی په دې تیرو شپږو میاشتو اتو میاشتو کې چې د پخوا څخه برعکس دی. پخوا به داسې و چې په تیلو باندې به سرکار ټیکس اچاوي هغه به د ټول عوامو څخه ټوله دی، اوس دا ټیم چې کوم پخوانی حکومت چې د تلو په حالاتو کې و نو هغو پر د تیلو باندې چې قیمتونه ډیر لوړ سو، انټرنیشنل قیمتونه لوړ سو، ډالر د قیمت چې دی هغه پورته سو، پاکستاني بے قدره سول، نو تیل دوغونه زیات ګرانېدل چې دوی په دې حالاتو کې ځان نشو تکیه کولی، دوی بجای د دې چې تیل ورسره پورته کړي وای دوی تیل انتهایی ډیر کښته کښېښول، چې په دې کښته کښېښولو باندې خلک دا وګڼي چې دا ګوره د عوامو سره دومره زیات ښه کوي او د عوامو دپاره چې دی دا بوج پر ځان راولي، نو دغه یو کار چې دی دا د پخوا په نسبت کې اوسني حکومت صرف د خپل ځان د بچاو دپاره د خپل ځان د ګټې دپاره دغه یو ګام پورته کوي چې په دې باندې چې دی شاید چې ساده خلک چې دی هغه په دې باندې پوه نه شي چې موږ د خلکو سره ښه کوو یا مې ښه نه دي کړي.
په دې باندې اعتراض بیا ولې دی د دې رعایت ختمولو باندې د خلکو
اعتراض؟ په دې باندې ځکه دی چې موږ چې کوم د باندې څه قرض اخلو هغه قرض چې دی هغه موږ د چا څه اخو هغه ته خپل یو بزنس پلان ورکوو، موږ چې مطلب آی ایم ایف ته ځو یا د آی ایم ایف بعد بیا موږ ورلډ بینک ته ځو، ایشین ډیولپمنټ بینک ته ځو، یورپین یونین ته ځو یا نور داسې ادارې چې هغه موږ ته قرض راکوي، نو هغه ته موږ خپل بزنس پلان ورکوو، هغه ته موږ وایي چې زموږ د پیسو ضرورت دی او زموږ په پلاني ځای کې یا په پلانه ځای کې په پلانه ځای کې موږ ته د پیسو ضرورت دی، موږ دلته چې دی د خلکو د عوامو ګټه کوو په دې باندې، نو هغه د چې کوم موږ ته پیسې راکوونکي ادارې دي هغه پر دې باندې اعتراض کوي چې تا خو موږ ته دا ویل چې موږ د غریب ولس د ګټې دپاره کار کوو، پولیس د پاره نو سودا خو مراتی یافته طبقه چې ده د دې څه ګټه اخی، نو ځکه پر هغه باندې چې دی د دوی اعتراض دی، دوی دا وایي چې دا باید چې مراتی یافته طبقه ته ګټه نه ورسیږي، دا کمزوري ولس ته ورسیږي. دویمه خبره دا چې دوی په بزنس پلان کې چې کوم شی ورښولې دي هغه وایي دا پیسې به په هغه مت کې ګاري.
دا و داروخان اڅکزی چې د پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانه مشر و، دوی سره عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د پټرول بایو په لوړې دوه باندې خبرې کړې وی. مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال لړیو ته وګستی او پر ستنی مې کې هم ساسل لپاره یو شمیر موضوعات لرو او تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې تاسو زمګا راپورونه ولولي کولی ویډیوګانې وګوري وخت 5 بجې له بشیر غا خبرو لنډی جوړو
سن هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید نن بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان مشال لړیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړه. هغه ته په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت په 13 مارچ میاشت کې عمر قید سزا اورولې وه او تور پرې پوره و چې د پاکستاني ریاست په ضد یې خلک پارولي وي. د کورمې چارواکي او دغلته د ژغورنې د ادارې لخوا مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې پرون یو ځایي قومي مشر او د هغه 2 ملګري په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته ویل چې دوی پلټنې کوي. تر اوسه پر چا د دې برید زموري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن د جون په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دغلته 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي دي. هغه زیاته کړې چې په دې سره په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمیر 100 ته ورسېد چې ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچ له پرون ویل په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو سخت رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په 500 غونډه کې زیاته کړه افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځې تیروي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت چپه کړ. تر هغې وروسته پر ښځو د مخ پټول په دفترونو کې ښځینه کارکوونکي کمول او له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول روان ساتلي. په اوکراین کې دوه هغه پخواني امریکایي سرتېري چې د روس پر ضد یې د اوکراینی ځواکونو مرسته کوله د اوکراین په مشرقي ښار خارکیف کې له درکه شوي دي. ویره ښودل کېږي چې هغوی ښایي روسي ځواکونو نیولي وي. بلخوا ته روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه دنبا سیمه کې پر سویرو دونیس خار خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او تیز کړي دي.
د بشیر ګواښ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او اوس هم راځو دې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوردل چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاري شیبې تجربه کوي. دا څرګندونه دغه سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی د بشري حقوقو شورا په 500 غونډه کې وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لورې لښ په ګم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1 ملیون او 1 لک جنکۍ له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په دې راپور کې.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیاري شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی پرون 4 شنبه دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړي واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیايي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمست ګروپ هاف ریموفد دیکری بای دیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت پر رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې وویل که اړتیا نه وي ښځې د له کوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا د لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویې ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اذن کو د پېښور های کورټ د وکاسیزه بنچ پرون د سوات موټروی په حق لا اوریدنه وکړه چې پکې یې په دغه پروژا تر بل حکم پورې کار بند کړي او په دلیل کې یې له صوبایي حکومت وضاحت غوښتي. په داسې حال کې دا چې د سوات قبل تحصیل خلکو وروسته له هغې های کورټ ته رجوع وکړه چې د دوی په وینا د ډیرو ورځو رهیسی بلکې د ډیر مودې رهیسی د احتجاجونه وکړل خو حکومت دوی ونه اوریدل. دوی وایي دا موټروی یې د کروندې په ځمکو تیریږي، په کار ده چې د سیند په غاړه غیر آباده برخه کې تیره کړل شي، بلخو حکومت وایي د خلکو سره په مشوره به دا موټروی جوړوي. د سوات موټروی منصوبه په 2013 کال کې پیل شوې چې تر چکدرې پورې مکمل شوې. همدا تفصیل له سواته نیاز احمد خان نه کوي.
د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ د شروع په ورځ د سوات ایکسپرس وے جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولی او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلی. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه بانډې اوسیدونکی پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعی دی، مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټروی جوړولو په ضد دوی د 1300 میاشتو راسې مظاهرې او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلی شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچ کولو لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
کډیو یو د کوزی بانډای بری بانډای ننګولای د کوزی بانډای مدثر خان پنوم د بری بانډای محمد ظاهر خان پنوم او د ننګولای پتی الله خان پنوم د درې کې سونه موږ داخل کړو. نو موږ خو سنگال ته ولاړو نو اجد صاحب چې څنګه وې چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته وې چې کدا ستاسو غلطي دا ما دی لسته ورکو.
د سوات قایمی جرګې غړی حاجی زاید خان چې څو ورځې وړاندې د ایکسپرس وے جوړولو په ضد سیدو شریف دودیار کې لوی جرګې ته وینا هم کړي، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکې دا ټول موټر وے تدې 80% لاره چې ده په زرعي ځمکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورنو له پاسه ده او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو او عدالت په هغه باندې په لحال سټے ورکو چې هر پدې کې به زریز مکو د قانون مطابق به پدې کې آبادیانی یا سړک نشي جوړېدې. دغه شان د دې اول انوایرمنټل سټڈی پکارو د هغه رپورٹ پکارو. نو د تر اوسه پورې د دې انوایرمنټل سټڈی نه شوې. نو دا د انوایرمنټل ایکټ هم خلاف دی، د ګلوبل وارمنګ قانون هم خلاف دی.
د سوات موټر وے په جوړولو د عدالت په فیصله د صوبای اسمبلی غړی او د سوات ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سوات ایکسپرس وے لپاره بجټ ورکړی شوی. دوی به د عدالت حکم مني او هڅې به کوي چې سوات ایکسپرس وے جوړ کړي.
سټے ورکول ما بخال سب دار زمون په ملک کې څومره خلک اوسي دار سړي اخته او عدالت هم انشاء الله غو فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. مون هم بیا مو یو چیر زمون د ذات لپاره مونږ د چانه سجیدات نه لو نه به خپل ذاتی خپل څه جوړو د قوم د مفاد فیصله ده او چې سړک جوړه خامه خامه سپزما خبر راځي نو چې سپې سلو شو خو بس موټر وای د خامه خامه جوړیږي او اتفاق رای به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سوات ایکسپرس وے جوړولو پروژې کار شروع کړی چې د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتره دی او دغه لپاره 85 ارب روپۍ ایښودل شوی. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایکسپرس وے سړک جوړولو باقاعده پرانسته کړې او په دغه محلي میډیا ته ویلي ول چې د کې 20 ارب روپۍ د خلکو د ځمکې لپاره ایښودل شوی چې پکې څه کم 50 ارب روپۍ د سوات ډیپټي کمشنر ته حواله شوی چې د خلکو د ځمکو ادایګي وکړي. خو په دغه منصوبه د سواد باس خلق اعتراض کوي چې د ایکسپرس وی سړک زیاتره د خلکو د کروندې باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دې بدلون وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې. مشال ریډیو ته وګستې د پیښور نن بیانو ورسته له هغه خپل هرتال ختم او لنن څخه یې خپل کار پیل کړ چې تیر ورځ یې له انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. د ښار نن بیانو د جون له 8 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی وو چې د اوړو، ګیس او نورې ګرانۍ له وجې د یوې ډوډۍ نرخ د 15 روپو نه 20 روپۍ مقرر کړي، خو د انتظامی سره په خبرو کې نن بیانو صلاح شول چې د یوې ډوډۍ بیا به پر خپل ځای یعنی 15 روپۍ وي. البته د ډوډۍ وزن 125 ګرامه ته راکم کړی شو. په دې اقل نور حال له پېښور خبریال غلام بوسرا کوي.
د جون په 15مه د پېښور د نن بیانو کاربندیز د ضلعي انتظامیې سره د کامیابو مذاکراتو وروستو پای ته رسیدلی دی او د نن څخه نن بیانو د معمول مطابق خپل تنورونه بیا پرانستلی دي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشهد ریډیو ته وویل چې د یوې ډوډۍ نرخ د 15 روپو په حساب برقرار ساتلی شوی، خو د اوړو د ګرانۍ په حساب د ډوډۍ وزن د 115 ګرامو پوری راکم کړی شوی دی.
مونږ ورته چیرې دا باقی دا یو طریقې کار دی، مونږ به هغه پروسس کوو. د هغې اندازه به مونږ کوو چیرې د اوسنی د سوګیس ریټ سره د کرایانو سره او د اوړو ریټ سره څه ریټ دا کیږي. بیا په هغې کې باقی دا یو کمیټي جوړه شوله او په دې باندې مونږ کنوینس کړلو د کمشنر پېښور ډویژن ریاض خان مسعود زیر قیادت دا مذاکرات شلو او د سرکاري نرخ مطابق 115 ګرام روټي وزن 15 روپۍ مقرر شو. په دې باندې به عمل درآمد جاری شي.
په پېښور کې د پرهاد علي په نوم یو نانبایی وایي دا وی په حساب د ډوډۍ دا نوې وزن اوس هم دا وی په ګټه نه دی، خو په لحال دا وی د تنظیم مشرانو ورسره دا منلی ده او خپل هړتال ختم کړي.
نن سبا چې نوې ریډ د اوړو د 7100 7200 ریډ ته د 150-130 ګرام او 20 روپۍ ریټ او هغه حکومت مول 105 ګرام 15 روپۍ ریټ راکو، نو ډیر نمبر په دې کې خپم دي. نو ګورو با چې مشرانو ال تخپل ځاندم قتل او خپل پارټي تنظیم تیم قتل.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په بیا بیا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د نورو قرضو اغیستلو په وجه په پاکستان کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالي مخ په زیاتېدو دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 6 6 9.
مشال لډیو ته وګستې د خبر ضلع د زراعت او د څانګې چارواکي وای په تیرا او خواو شاسیمو کې د زری زمکو د بیا بحالي چارې پیل کړې او هله دا چې ډېر زر بعد د سیمو خلک یو ور بیا د پخوا په څیر له خپلې کربندې ګټه اخیستل شروع کړي. د برسال کې دا چې په تیرا او میدان سیمو کې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال په زرګونه کورنۍ کډه شوې او تر ډېرې مودې د بېکورۍ په ژوند کولو مجبوره وي، خو کلونه پس چې بیا دا خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شول نو دوی نه یوازې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي ګیله کوي بلکې ځمکې یې هم شاړې شوې وي چې په نتیجه کې دوی د مشکلاتو سره مخ شوي وو. په اړه تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال فرحات شین بریا کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمه وایي چې په تیرا او خوشا سیمو کې چې د جګړو او وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت کومې د کر کلي ځمکې شاړې شوي هغه بیا آبادوي او زراعت به پکې بحالوي. د جون په 15 نیټه د خیبر ضلع د زراعت محکمې اسیسټنټ ډایرکټر ضیاء الاسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل
12 سال پس تلیری چې کوم د مهربان کلا ورتوی د سره چې مختلف کوم کومونه پرته دي کومونه راغلي کو کې خېلې کمر خېلې کمر خېلې او د کومونو زمکه خاصه کته وګوره د زمکه خو سپ دوه دوه نیم درا کړه باندې پرته دو او د زمکه داسې دي چې افټر 12 ایئر لکه 12 سال نا پس داخلک واپس تلی دی مونږ سه 200 acres مونږ جوارال ته خطو خوم تقسیم کړو او د اسلامیک ریلیف چې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن دا ای په هیلپ سره د مونږ فارم سروس سنټر دی بڑے ٹریکٹر کار کوي بڑے چلته مونږ 400-500 acres مکه آل ته مونږ دی ته جوړو چې کوم از مکه غیر آباد دی ابا بدی ته راولو او په باندې کار روان دا 400 acres مکه به بدیږي ان شاء الله.
زیول اسلام زیاته کړه چې هل ته بعد زیتونو باغونه هم لګوي او هڅه کوي خلک ترې ګټې پورته کړي
او دنه پس ان شاء الله مونږ د زراعت محکمه سره زیتونو سکیم دا زیتونو باغونه بلګو ان شاء الله به د غیر مکو باندې دنګلی زیتونو قلم کریبا کو ان شاء الله او مونږ پوره کوشش دی چې زراعت محکمه کې مونږ سره شي وي او چې مونږ سره سپرو ویژن می سوي ان شاء الله دې خلکو مونږ به هیلپ کوو او دنه محکمه غنمو تخم ور کړو دنه پس کې د شي هوجر ارګنایزیشن راشي آیا مونږ سره اگریمنٹ ہو کی آگا ٹریکٹر بال تک کار کوي ان شاء الله.
د تیرا کا خیلو یو مشر اتاولا پردی وای چلتا وس هم ډیر زمکی شاړی پرتی یو پکار دا حواری سره سره د اوبو بندوبست هم وشي
او ډیر زیات زمکا اوسم بنچر پرتا دا زمونږ د حکومت نه د حاضر وخت د حکومت نه زمونږ د NGOs چې کوم رام د ارګنایزیشنز دي د دې طرفه مونږ دا ډیماند کوو دا اپیل کوو چې زر ته زر د مونږ ازمکه حواله کړی شي او دته د ایریګیشن او د اوبو رسۍ ممکنه کړی شي ځکه چې مونږه اوبو رسۍ ممکنه شي نو مونږ زراعت اوکو او کار به زمونږ روان شي. زراعت سره د هر یو کور د داسې لکه یو معیشت ته او معیشت جوړول بهتري راوستل نو دا د کور دننه د نغری د غاړې حالات بدلوي نو کومګو ګورو د هر یو کسب قبایلی سیمو کې جرب دو جرب درې جرب از مکه شته ده کدی ته مونږ صحیح طرز باندې د اوبو رسیو کو اور بیچ او چکم زمونږ تخمونه دي دا ورته حواله کو بیا د ټول نه زیات کومګه داسې وکو چې کم د حکومت د طرفې د NGOs طرفې د اګریکلچر ایکستنشن د طرفې چې کم د زیتونو باغونه دي هغه ولګيږي نو دا به ډیر زیات یو انقلاب راشي په زری چې کم زمونږ غد فیلډ دی.
د خیبر پتیرا او باډه کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي خو اوس پوځ ادعا کوي چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوزن کو د بونو په بک خیل کمپونو کې د شمالي ودرستان کډوال وای چې حکومت دی زر تر زر خپل سیمه ته ستانه کړي ځکه چې ورستر بلې مشکلات زیاتېږي. دوی د اوبو او د بیلی د نشټوالي شکایتونه کوي. کډوال زیاتوي چې په کمپ کې بل اولاند نه مېشتو د شمالي ودرستان کډوالو سمبالي مرستې او نور سہولتونه ورکول کېده خو اوس له افغانستان ورغلو کډوالو سره ملي مرستې نه کیږي او هغوی په خپل سر ژوند تېروي. بلخوا چارواکي وایي چې په بکخیلو کیمپ کې کډوالو سره پوره مرستې کیږي خو له افغانستان د شمالي وزیرستان کډوال دغه کیمپ ته نه دي ورغلي نو ځکه ورسره مرستې نه کیږي. په اړه تفصیل داری سجمل په دې راپور کې
د بنو په بکخیل کیمپونو کې د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمه ته دې زر تر زر ستانه کړل شي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په بکخیلو کې د کډوالو دوه کیمپونه دي چې پکې شاوخوا شپږ زره کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې په یو کیمپ کې له وړاندې نه د کډوالو 2000 کورنۍ میشتې وي خو اوس ورسره نږدې له افغانستانه د ورغلو کډوالو یو بل کیمپ هم جوړ شوی چې پکې شاوخوا 4000 کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ کې د ټولو کډوالو ژوند ګران دی، خو په دې وروستیو کې له افغانستان نه ورغلي کډوالو ته مالی او نورې مرستې هم نه ورکول کېږي چې له وجې هغوی مشکلات لري. په کیمپ کې یو بل کډوال برکت خان چې په دې وروستیو کې له افغانستان نه کډه شوی ویل چې په دې سخت ګرمۍ کې په خیمو کې ژوند تېروي او ورته ډېره ګرانه ده. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت دا غوښتنه هم لري چې دوی په سیمو کې د امنیت باوري کول وروسته دی الته زر تر زر ستانه کړل شي. په کیمپ کې د کډوالو یو مشر عبدالوهاب مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورسره له وړو کې اختر وروسته د ستنولو ژمنې کړې وي، خو هغه تر اوسه نه دي پوره کړي.
دلته که چکم دی زمون سره تقریبا 25-23-24 تقریبا داسې خاندانونه زمون سره ایډی پیس کې بکاخلو کې پرته دي چې دا مونږ ټول متخیل او لوی سرګیدې سره تعلق لرو. په مونږ دا ټولو نه غټه خبره دا غدا چې مونږ غواړو ټولو نه اول اول مونږ غواړو امن. د امن نه بار زمونږ صحت، زمونږ تعلیم، زمونږ اوبا، زمونږ سکول، زمونږ کالج، دا مونږ ټول غواړو. دا ټولو نه وړاندې وړاندې چې مونږ کوم ضرورت یا ټول نه غټ ضرورت زمونږ چکم دی امن دی. کمونگ تھا حال تک دستر آمن نوی نومنگ کو دعوی چھ مونگ دل تک پٹھین کے بہتاری ہو نو حال تک چھ آمن نوی.
د بنو په بکاخیل کیمپونو کې زیاتره کډوال د شمالي وزیرستان د دتاخیلو دي. د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو په اړه مې ډیپټي کمشنر شاهد علي خان، د دې سلنې د صوبایي اسمبلی غړو میر کلام وزیر او محمد اقبال او دغه سي د قومي اسمبلی غړي محسن داور سره مې د رابطې هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. بلخو د افتونو پر مهال د نسم ادارې یا پی ډی ایم ای او چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت به د کډوال په شمالي وزیرستان کې بشپړ امنیت رستو ستنوي. نوموړي زیاته کړه چې په بکاخیلو کیمپ کې د کډوالو لپاره یو سکول او درې روغتیایي مرکزونه دي. عمران وزیر دا هم ویل چې په کیمپ کې د اوبو لپاره ټیوبویل دي. حکومت کډوالو ته هر میاشت د خوړو لپاره 8000 روپۍ او د نورو خرچو لپاره 12000 روپۍ ورکوي. خو نوموړي دا هم ویل چې له افغانستان نه ورغلي کډوال په کیمپونو کې ژوند نه تېروي، نو ځکه ورسره حکومت مرستې نه کوي. خو بیا د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د عمران وزیر د خبرو په جواب کې ویل چې له افغانستان نه ورغلي شاوخوا 4000 کورنۍ په بکاخیلو کې دي او پی ډی ایم ای او نورې حکومتي ادارې ورته هیڅ پام نه کوي. د پاکستان پوسټ د 2014 کال د جون په 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو پیلې دورستو ګڼې کورنۍ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو او د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې. په دې کې ګڼ کسان د بنو بکاخیلو کیمپ ته هم ورغلل. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو ګڼې کورنۍ لا هم په بکاخیلو کې دي.
د بکاخیلو په کیمپونو کې مو د کډوالو په ستونزو د انیس اجمل راپور واورېدو. او اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو، په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقۍ سامان آلات گاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشر رادیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نو دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نو کشران بچي هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو. داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی. دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوندی هوا دونو تا ویسے خرسے کے یو روزگار دلتا پا افغانستان کے پی وہ چلا ہوئے.
زما دا معلومات و پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم بندی علاول اغل تا نیول شوی با وجود دی چی تاس سر امر دی دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقی سا کری یا را اخلاس شوی؟
زا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کری و مال تا چی بلٹی کری و چا سر مو گاڑی که یا موٹر که نور اغا آخیست دا مات کری دا نور سامانو نور سر که پراتی دی مونگ تیرا که زمونگا هم دا وسیله دا رزق و روزی و دا غصیل حالات دی چی مونگا پخده که دا تورخم کرایه لرو چی تورخم تلار شو مکت
پا دیو روسته و لسو میشتو که دا دبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ماته همدغسې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
اوریدونکو، تاسې واورېدله چې په افغانستان کې موسیقاران له څه ستونزو سره څه مسلو سره مخ دي. اوس راځو د خپرونې آخري شیبې دي، درې منټه کم شپږ بجې شیبې له بشیر ګواخ وروسته لنډ خبرونه اورو.
سن هایکورت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ قاضي طاهر مسید نن بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د ثبوتونو د نشوالي له امله قاضي طاهر ته مخکې اورول شوې سزا ختمه کړه. هغه ته په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت په تیر مارچ میاشت کې عمر قید سزا اورولې وه او تور پی پورې و چې د پاکستاني ریاست په ضد یې خلک پرولي وي. د کورمې چارواکي او دغلته د ژغورنې د ادارې لخوا مشال ریډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې پرون یو ځایي قومي مشر او د هغه دوه ملګري په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې دوی پلټنې کوي، تر اوسه پر چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې د صحت څانګې مرستیال ډاکټر شمسالرحمان د جون په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دغلته دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزان وهلي دي. هغه زیاته کړې چې په دې سره په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومان شمېر 100 ته ورسېد چې ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر میشل باچ له پرون ویل په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو سخت رویه د ښځو منظم ځپل دي. هغې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا په 15 غونډه کې زیاته کړه، افغانان د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری ورځې تیروي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوریت او منتخب حکومت چپا کړ. تر هغه وروسته پر خځو د مخ پټول په دفترونو کې خزینه کارکوونکي کمول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول روان ساتلي. په اوکراین کې دوه هغه پخواني امریکایي سرتېري چې د روس پر ضد یې د اوکراینی ځواکونو مرسته کوله د اوکراین په مشرقي ښار خارکیف کې له درکه شوي دي. ویره ښودل کېږي چې هغوی ښایي روسي ځواکونو نیولي وي. بلخوا ته روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه دونبا سیمه کې پر سویرو دنیس ښار خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او تیز کړي دي.
او در کوم د سره د مشال ورځنه روزنه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پوره په نه بجه به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیور رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.